نن ستاسو څخه د ازادي رادیو اوریدونکو ته زما لخوا سلام. دا خپرونه مو تر 9 بجو ده. په راپورونو کې اوري چې د ولسمشري د دوو کاندیدانو ترمنځ پرونی کتنه د ځینو اختلافاتو له کبله لغوه شوه. د ورکو اځنو د لاټي پروګرام په همدې خپرونه کې اوریدل سي خو خبرونه چې سید کمال شاه عارف الولی
د خبرونو سرچکی د ولسمشری د دوه کاندیدان ترمنځ کتنه د هغه څه لکبله لغوه شوه چې د تحول او تداوم انتخاباتي ټیم له اساسي قانون څخه پر لوړ غوښتنو د سیال ټیم ټینګار بولي. افغان حکومت وایي چې په افغانستان کې د جګړې د پراخولو لپاره د پنجابي طالبانو وروسته اعلان په حقیقت کې د افغانستان په چارو کې د پاکستان د استخباراتي ادارو د لاسوهنې په معنا ده. او درې پاکستانی سرتیري پرون په شمالي وزیرستان کې هغه مهال وژل شول چې افراطي وسلوالې پر امنیتي پوستو د توغندیو ډزې وکړې. د خبرونو تفصیل د ولسمشری د دوه کاندیدان ترمنځ کتنه د هغه څه لکبله لغوه شوې چې د تحول او تداوم انتخاباتي ټیم له اساسي قانون څخه پر لوړ غوښتنو د سیال ټیم ټینګار بولي. د تحول او تداوم د ټیم ویان طاهر زهیر وایي چې د دواړو ټیمونو د اختلافاتو د حل لپاره د نړیوال منځګړو هڅو پرون هم نتیجه ورنکړه. ښاغلی زهیر وویل د تحول او تداوم د ټیم او د افغان ولس لپاره اساسي قانون لا هم سره کرښه ده، نو ځکه ټاکل شوی وه چې دواړه کاندیدان به پرون مازګر سره ګوري، خو د سیال ټیم د بې ځایه ټینګار له کبله دا کتنه ونه سوه. خو د عبدالله عبدالله په مشرۍ د اصلاحاتو او همپالنې ټیم ادعا کوي چې د اجرایه مشر د صلاحیتونو په اړه له مقابل لوري سره توافق شوی دی او یوازې پر دوو مواردو چې یو د ټاکنو د پایلو د اعلان څرنګوالی او دوهم د ملي یووالي په حکومت کې د دواړو ټیمونو د ګډون میکانیزم د اختلاف پر ځای پاتې دی. افغان حکومت وایي چې په افغانستان کې د جګړې د پراخولو لپاره د پنجابي طالبانو وروسته اعلان په حقیقت کې د افغانستان په چارو کې د پاکستان د استخباراتي ادارو د لاسوهنې په معنا ده. د افغانستان جمهوري ریاست مطبوعاتي دفتر په یو بیان کې وایي د هیواد په بیلابیلو سیمو کې د روسي تروریستي حملو په ترڅ کې یو زیات شمیر پاکستاني وسلوال مړه او نیول شوی دی. بیان زیاتوي چې د ملیانو چورا پورونی غونډه کې د پنجابي طالبانو د دې اعلان په اړه چې وایي په پاکستان کې به خپل عملیات بند او په افغانستان کې به پیل کړي بس وسو. افغان چارواکي وایي افغانستان له څو کلونو را په دې خوا د هغو تروریستي ډلو له حملو سره لاس او ګریوان دی چې د پاکستان د استخباراتي ادارو لخوا روزل کیږي، تجهیزیږي او مالي مرستې ورسره کیږي. پرون له دې مخکې د دولت ریاست ویان ایمل فیضي وویل چې د پاکستان پوځ هڅه کوي د طالبانو په جامه کې افغانستان ته پنجابي پوځیان واستوي او امنیتي وضعیت خراب کړي. د پنجابي طالبانو مشر اسمت الله ماویا تیر اونۍ په پیل کې اعلان وکړ چې له دیني عالمانو او مشرانو سره تر مشورې وروسته به په پاکستان کې خپل پوځ فعالیتونه بندوي او په افغانستان کې به پیلوي. د اوروزګان په ګیزاب ولسوالۍ کې د ملي اردو د سرخیالو تکې له دیوال سره ټکر کړی او په نتیجه کې د یو پیلوټ په ګډون شپږ تنه ټپیان شوي دي. الوتکې د مرکز ترینکوټ څخه الوتنه کړې وه او هغه پولیس یې ولسوالۍ ته رسول چې په مرکز ترینکوټ کې دنده پای ته رسېدلې وه. تر ناسې وروسته د الوتکې پرېکونو کار پرېښی او د ملي اردو په قرارګاه کې له یوه دیوال سره جنګېدلې ده. د اوروزګان د والي ویان دوست محمد نایاب د پیش پخلی کوي او وایي چې په پیښه کې د الوتکې پیلوټ او 15 ملي پولیس ټپیان شوي دي. د والي ویان وایي چې د ټپیانو زخمونه سطحي دي او زرخیال الوتکې ته هم زیان نه دی اوښتی. د پیښې دقیق وخت یکشنبه ماښام و او د ځای د ولسوالۍ مرکز د ملي اردو قرارګاه ده. ولسمشر حامد کرزي یو شمېر افغان فرهنګیانو، لیکوالو او څېړونکو ته عالي دولتي مډالونه ورکړل. د جمهور ریاست مطبوعاتي دفتر په یو بیان کې وایي دا مډالونه د هیواد فرهنګي شخصیتونو ته پرون په ارکی د خاص مراسم په ترڅ کې ورکړل شول. قاموس لیکوال عبدالحمید بهي عثماني د همدې فرهنګیان له ډلې دی. ښاغلی عثماني ازادي رادیو ته وویل
هیواد مشر د افغانستان په کچه اووه څلوېښتو نومیالیو لیکوالو، ادیبانو، څېړونکو، شاعرانو او کارپوهانو ته چې په دې هیواد کې پاموړ علمي او ادبي آثار لیکلي دي، غازی میر بچه خان عالی دولتی مډالونه ورکړل.
به هیڅ جسمانی وای په دې ډله کې د هیواد د بیلابیلو ژبو او ولایتونو شخصیتونه شامل وو. بیا هم شرغلاست. درې پاکستانی سرتیري پرون په شمالي وزیرستان کې هغه مهال وژل شول چې افراطي وسلوالو پر امنیتي پوستو د توغندۍ ډزې وکړې. چارواکي وایي د حمله د شمالي وزیرستان په سپینوام سیمه کې وسوه چې دوه نور سرتیري پکې ټپیان شول. شمالي وزیرستان له تیر جون میاشتې راهیسې د پوز او افراطي وسلوال ترمنځ د جګړې ډګر دی او پوز هڅه کوي چې دا سیمه له وسلوالو پاک کړي. د پاکستان پوځ ادعا کوي چې د تیرو درو میاشتو په جګړه کې له زرو زیات وسلوال وژلي دي. پوز همدارس په دې جګړه کې د دوه اتیا سرتیرو وژنه هم تایید کړې. په پام کې د نن په پاریس کې د اسلامي دولت ډلې د ګواښ په اړه نړیوال کانفرنس جوړ شي. د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر جان کیری په ګډون به د نوې شپږو هیوادونو مهم چارواکي په دې کانفرنس کې برخه واخلي. ښاغلی کیری منځني ختیځ ته خپل سفر پای ته رسولی، د هلته هڅه کوله د امریکا په مشرۍ د سخت دریځې ډلې په وړاندې په مبارزه کې د نورو هیوادونو ملاتړ راخپل کړي. د یکشنبې په ورځ د امریکا د بهرنیو چارو وزارت چارواکو وویل چې ګڼو عربي هیوادونو د اسلامي دولت د جنګیالیو پر ضد چې د عراق او سوریې پر زیاتو سیمو کنټرول لري د هوایي حملو پیشنهاد کړی دی. تر اوسه په عامه یوازې فرانسې د اسلامي دولت د ډلې پر اهدافو د امریکا لخوا له هوایي حملو سره د ملګرتیا پیشنهاد کړی، که څه هم دغه حملې به یوازې پر عراق متمرکز وي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما د چهارشنبې په ورځ وویل واشنګټن به خپلې هوایي حملې زیاتې کړي او هڅه کوي د نړیوال ایتلاف جوړولو سره دغه ډله په تدریجي ډول له منځه یوسي. د اوکراین دفاع وزیر وایي د ناټو غړي چې دای نمونه یاد نه کړل له روس په لوبیل تلپالو سره د مقابلې لپاره کیپ ته وسلې ورکوي. والری هیلټي پرون په کیپ کې په خبري غونډه کې وویل د اوکراین د وسلو د اړتیاو په اړه لس ورځې مخکې په ویلس کې د ناټو په سرمشرزه کې د ناټو له دفاع وزیرانو سره خبرې وکړې. دی وایي موږ د تړلو دروازو شاته چې رسنۍ نه وي زموږ د اړتیا وړ وسلو په اړه موافقه وکړه. لطفا زما وزرو منی د مشخص هیواد نوم نه سم اخیستلی. حقیقت دا دی چې دا وسلې پر لاره دي. دا خبر رښتیا ده او زه یې رسما تاسو ته وایم. د ناټو چارواکو لیدي چې دا ټلواله به اوکراین ته وژونکي وسلې ورنه کړي، خو شایي غړي هیوادونه به خپله دا کار وکړي. هیلټي وویل دی وسلو ته ځکه اړتیا ده چې باید د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین مخه پرې ونیول سي. کیف او لویدیز په روسیې تور لګوي چې د اوکراین په ختیځ کې له بیت الپالو سره د سرتیرو او تجهیزاتو مرسته کوي، خو روسیې دا تورونه رد کړي دي. په ختیځ اوکراین کې چې د تیرو 15 میاشتو په جګړه کې څه باندې 2600 کسان ووژل سول، دا مهال نه ورځنی اوربان نافذ دی. او د بریتانیا ملکه دوهمه الیزابت وایي د سکاټلند خلک د خپل خپلواکۍ لپاره له رای ورکولو مخکې د خپل راتلونکي په اړه باید په خورا زیات احتیاط سره فکر وکړي. ټاکل شوی چې سکاټلند د سپتمبر په 13 د خپل خپلواکۍ لپاره په ټول پښتون کې ګډون وکړي. ملکې له دې مخکې د سکاټلند خپلواکۍ د ټول پښتون په اړه چې په نتیجه کې به یا خپل خپلواکۍ اخلي او یا به د ستري برتانیا جز وي په ښکارا څه نه ویلي. د برتانیا اته ټاکلنې ملکې پرون په سکاټلند کې خپل استوګنځای ته نږدې کلیسا څخه د وتلو پر مهال وویل دا هیله منه ده چې خلک به د خپل راتلونکي په اړه په خورا زیات احتیاط سره فکر وکړي. د برتانیا د شاهي کورنۍ سرچینې وایي چې د اساسي قانون له مخې ملکه په سیاسي چارو کې بې پرې ده او تل په دې نظر ده چې د ټول پښتون د سکاټلند د خلکو خپل کار دی. د خبرونو پای.
د ازادي رادیو ده. د ولسمشری د دوو کاندیدانو ترمنځ پرونی کتنه د ځینو اختلافاتو له کبله لغوه شوه. په ننګرهار کې مدني فعالان د انتخاباتو د وروستیو نتایجو د ژر اعلان غوښتنه لري.
د هر هغه چا چې ولو که یوه رایه هم زیاته وي هغه دې زر اعلان کړي تر څو چې افغانستان مسون اوسي. د افغانستان ټوکېدلي ځوانان او ماشومان په مسونه فضا کې تنفس وکړي.
د دفاع وزارت د پلیو ځواکونو قمندان وایي د پاکستان د راکټي حملو په وړاندې هڅه او سلا ختمه شوې ده. ولسمشر حمید کرزی د یکشنبې په ورځ وڅلوېشتو لیکوالو، فرهنګیانو او څېړونکو ته د دوی د فعالیتونو له کبله میډالونه ورکړل. یو فرهنګي
دغه میډالونه او دغه سپاینې کوم ځای نه نیسي. موږ اصلا غوښتنه لرله له هېوادمشر نه چې موږ ته باید مخکې د کار زمینه مساعده کړې وای.
د افغانستان د اقتصاد وزارت د ملي پراختیا د ستراتیژي ارزونه اعلان کړه. په دې خبرونه کې نور مسایل هم څېړو. د ورکو عزیزانو د لټې پروګرام هم درته لرو. د ولسمشری د دوو کاندیدانو ترمنځ کتنه له دغه څه له کبله لغوه شوه چې د تحول او تداوم انتخاباتي ټیم یې له اساسي قانون څخه پر لوړو غوښتنو د سیال ټیم ټینګار بولي. پرون راپور ورکول سو چې اشرف غنی احمدزی او عبدالله به کتنه سره کوي، خو د اصلاحاتو او عام پالنې ټیم ویل چې دا کتنه د تحول او تداوم ټیم لخوا په وروستۍ شیبه کې لغوه شوه. احمد تکل او نور تفصیل.
د تحول او تداوم ټیم وایي چې د ولسمشری د دوو کاندیدانو ترمنځ پلان شوې کتنه د اصلاحاتو او همپلنې د ټیم د هغو غوښتنو له کبله لغوه شوه چې له اساسي قانون سره په مخالفت کې دي. د دې ټیم ویان طاهر زهیر وایي د دواړو ټیمونو د اختلافونو د حل لپاره د نړیوالو منځګړو هڅو پرون هم نتیجه ورنکړه. ښاغلی زهیر له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې وویل
هنوز هم برای تیم تحول تداوم و برای ملت افغانستان قانون
لا هم د تحول او تداوم د تیم او د افغان ولس لپاره اساسی قانون سره کرخه ده. نو ځکه په پام کې وه چې دواړه کاندیدان پرون مازدیګر سره وګوري، خو د دوی بې ځایه ټینګار باعث شو چې دا کتنه ونه شي
انجام نګره.
خو ښاغلی ظهیر همداراز یادونه وکړه چې د ملګرو ملتونو او متحدو ایالاتو استازي د دواړو ټیمونو ترمنځ د خبرو د بیا پیل هڅې کوي. د نوموړي په وینا په دې منځګړو کې په کابل کې د امریکا سفیر، د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا ځانګړی استازی او په کابل کې د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر یوناما شامل دي. په داسې حال کې چې د اشرف غنی احمدزی په مشرۍ د تحول او تداوم ټیم د دواړو ډلو ترمنځ خبرې ناکامې بولي، د عبدالله په مشرۍ د اصلاحاتو او همپالنې ټیم ادعا کوي چې د اجرایه مشر د صلاحیتونو په اړه له سیال ټیم سره توافق شوی او یوازې دوه نور موارد پاتې دي چې لا هم دواړو ټیمونو موافقه نه ده پرې کړې. د اصلاحاتو او همپالنې د ټیم ویان فضل الرحمن اوریا
دوه اختلافي ټکي پاتې دي. یو د ټاکلو د پای د اعلان ډول ده، او دویم هم د ملي قوالی په دولت کې په دې میکانیزم باندې چې دواړه ټیمونه باید په دولت کې فعالانه ونډه ولري اختلاف شتون لري، او د دې اختلاف د حل په خاطر باید دواړه مشرانو ناسته کړې وای چې په نویمه دقه کې د تحول او تداوم د ټیم له خوا څخه منتفی سوله.
که څه هم د عبدالله ډله د اجرایه مشر د صلاحیتونو مسله او له هغې ډلې دا غوښتنه چې اجرایه مشر د کابینې مشر هم وي حل شوې ګڼي، خو د اشرف غنی احمدزی ډله اوس هم ټینګار کوي چې د اساسي قانون له چوکاټه اوچتې غوښتنې به ونه مني. ولسمشر حامد کرزی د شنبې په ورځ په ارګ کې له دواړو کاندیدانو سره وکتل، څو دواړه وهڅوي چې د ملي وحدت د حکومت په اړه یوې موافقې ته ورسیږي. ښاغلي کرزی همداراز د شنبې په ورځ د عالمانو د شورا یوې غونډې ته په وینا کې وویل په دواړو کاندیدانو کې د همکارۍ او تفاهم ډېره ښه فضا شته، او په راتلونکي یوې یا دوو ورځو کې به یوې موافقې ته سره ورسیږي.
په ننګرهار کې د ځوانانو مدني ټولنې په یوه غونډه کې د انتخاباتو د پایلو د ژر اعلان غوښتنه وکړه. په دې غونډه کې قومي مشرانو، د مدني ټولنې فعالانو او د ولایتي شورا ځینو غړو برخه اخیستې وه. شاه محمود شینواری او نور تفصیل.
په ننګرهار کې د افغان ځوانانو ملي ټولنې د قومي مشرانو، مدني ټولنو او ولایتي شورا یو شمېر غړو سره یو ځای د یک شنبې په ورځ له غرمې وروسته د یوې غونډې په ترڅ کې د ټاکنو له خپلواکه کمیسیون څخه غوښتنه وکړه چې د ټاکنو پیل د ژر اعلان کړي. په دې ولایت کې د ځوانانو ملي ټولنې ویان عبدالکریم ناصری وویل انتخاباتي شخړو ټول هیوادوال نارامه کړي او هم د هیوادوالو پر کارونو یې منفي اغېز غورځولی.
دغه اوسنی ټاکنیز بهیر ډېر اوږد شو، په هره برخه کې خلک په تشویش کې دي، سوداګر خپل ټول سرمایه به هر ته انتقال کړي، را ستونزې موجود دي. په دې موخه موږ دغه غونډه ونیوله چې پر ټاکنو کمیسیون غږ وکړو، نه غوښتنه وکړو چې پیل د ژر تر ژر اعلان کړي او نور د افغانستان دغه مظلوم ولس نه ځوري او نور د پته مکې نه پرېږدي.
د دې غونډې ګډونوالي او د ننګرهار ولایتي شورا غړي نیلوفر عزیز هم پر ټاکنو کمیسیون غږ وکړ چې د نړیوالو ناظرینو په حضور کې رایې تفصیل شوي دي، نور دې ځنډ نه رامنځته کوي او هر یو که بریالی شوی وي هغه دې اعلان کړي.
نو هیله مې دا ده د ټاکنو د کمیسیون نه، د شکایاتو د کمیسیون نه، چې که دوی د افغانستان ارامتیا، د افغانستان د وګړو ارامتیا غواړي، د هر هغه چا چې ولو که یوه رایه هم زیاته وي هغه دې زر تر زره اعلان کړي، تر څو چې افغانستان مسون اوسي، د افغانستان وګړي مسون اوسي، د افغانستان ټوکېدلي ځوانان او ماشومان په مسونه فضا کې تنفس وکړي.
له دې وړاندې بېلابېلو مدني ټولنو، قومي شوراګانو او یو شمېر نورو بنسټونو هم غونډې جوړې کړې وې او له ټاکنو کمیسیون یې غوښتنه کړې وه چې د انتخاباتو پیل دې ژر اعلان کړي.
ازادي راډیو خبریالان مو په ژوندۍ بڼه د ولایتونو له مهمو پیښو خبروي.
د کندهار د ارغنداب ولسوالۍ محلي چارواکي وایي له خلکو سره د ناوړه چلند له کبله یې ګڼ شمېر سیمه ییز پولیس له دندو لرې کړي دي. راپورونه وایي په دې ولسوالۍ کې په ځینو مواردو کې محلي پولیسو ځینې کسان په وهلو، ټکولو، وژلي هم دي. محمد صادق رښتینې نور حال راکوي. رښتینې صاحب، سهار په خیر. له دغو پولیسو د خلکو شکایتونه نور څه وه؟
سالی صاحب، ستاسو اوریدونکو هم سهار نیکمرغه. که څه هم د ارغنداب ولسوالۍ د محلي پولیسو لخوا د برخه کې ډیر ښه پرمختګ کړی، خو هلته د سیمویزو پولیسو ناوړه چلن هم د زغم وړ نه دی. اوس په مجموع کې د ارغنداو په اویا کلو کې شاوخوا 350 اویا محلي پولیس فعالیت لري. دوی د خلکو په کارونو کې د لاسوهنې تر څنګ خلک وهي او ټکوي. د ولسوال شاه محمد احمدي وایي چې د تیرو څو میاشتو راهیسې په دې برخه کې د اصلاحاتو راوستلو په لړ کې ځینې دغه ډول پولیس چې ناوړه چلند یې د خلکو سره کړی هغه د دندو ګوښه کړي دي. دوی وایي چې د خلکو د شکایتونو پر بنسټ د شوین د سیمې چې دلته یو کلی دی ټول پولیس یې له دندو ګوښه کړي او پر ځای نور محلي پولیس ته وظیفه ورکړې ده. په ارغنداب ولسوالۍ کې د محلي پولیسو په مقابل کې ستونزې هم شته چې باید یادونه وسی. هغه دا دي چې د دولت د لوري هغوی ته معاشونه ناوخته ورکول کېږي، د یاشي ورکړه هم د دندول سوی ده، او کتوم دغه محلي پولیس په مجموع کې د کندهار په ټولو ولسوالۍ کې په سره خط کې ولاړ دي. انجی په لومړي کرښه کې دي چې دوی د وسلوالو په مقابل کې جګیږي، خو په مجموع کې د دې شکایتونه دا دي چې 9000 افغانۍ معاش لري او پر وخت نه ورکول کېږي. یا شا چې دوی د پاره ټاکل شوی وه پوره یو کار کېږي چې نه د ورکول شوی. دغه راز چې په دې کې ډوډۍ وو د چشاګ لپاره نور شان شامل دی هغه نه جوړ کول سی.
نیو کسان چې محلي پولیسو ته جذبېږي د کومو معیارونو پر اساس دغه کسان ټاکل کیږي؟
لومړی دوی باید د دغه سیمې وي. کتم زیاتره محلي پولیس دی هغه خپل په کروندو په مزوب کې اخته دي، خپل باغلون کې دي، اما د دوی یوازینی وظیفه دا ده چې فقط د خپل سیمې امنیت وساتي. دوی داسې هم نشي کولای چې د یوې سیمې څخه بلې سیمې ته ولاړ شي. اوس د یو بل مهمه ستونزه دا ده چې خپل محلي پولیس د خلکو څخه ډوډۍ او خواړه اخلي او د خلکو په کورونو کې وسیږي، چې دا هم ځینې وخت خلک شکایت کوي چې په اجباري توګه دوی دې ته اړباسي چې محلي پولیسو ته ډوډۍ ورکړي یا د اوسېدو امکانات برابر کړي.
ومردل چې په کندهار کې ګڼ محلي پولیس له خلکو سره د ناوړه چلند له کبله له خپلو دندو لرې سوي دي. هلته په ننګرهار کې د رسنیو ترمنځ د کرکټ سیالۍ پیل سوي دي. دغه سیالۍ پرون پیل سوي او شل ورځې به دوام کوي. شاه محمود شینواری په جلال آباد کې دی له نور تفصیل سره. شینواری صاحب، ستاسو دې هم سهار په خیر وي. دغه سیالۍ د چا د خوا پیل سوي او هدف یې څه شول سوی دی؟
په ننګرهار کې پیل شوي دي او دغه ټورنمنټ هغه انوانی چې وده ټاکلی دی د غازی امان الله خان لمانځه او دغه په ویاړ دغه پیل شوي. دوی دغه لوبو څخه هدف هم هم دغه دی چې د وړتیا ادارې د وړتیا سپورټ ادارې مسؤول اکرام الله خان چې ازادي راډیو سره په اړه مرکه کوله، یو خو همدغسې د اتلانو لمانځنه ده او دوی سره و پخوا کې نوي نوي ځوانان چې هغه په لرو پرتو سیمو کې په ولسوالیو کې ځکه دوی چې شاوخوا 12 ټیمونه دي، دغه 12 ټیمونه چې څه باندې سل تنه لوبغاړي مصروفه دي، ځینې نه ډېر په زیات تعداد باندې لوبغاړي لوبغاړي چې هغه وړتیا لري راوځي او دوی لپاره یو زمینه برابره شوه چې دغسې ولوبي او بیا همدغه لوبې د راډیوګان نه په ژوندۍ بڼه باندې نشیږي چې ایسې محلي راډیوګانې دي او په د لوب نثر په وخت کې د دې ځینې پیغامونه هم لري چې هغه د سولې پیغام د نه د تراتلانو په اړه چې کوم برابر شوي تلیکونه دي. نو په مجموع کې دغه ټورنمنټ څخه چې موږ ترې پوښتنه وکړه، یو خو همدغه د نوو تنکیو ځوانانو لپاره د زمینې برابرول چې هغوی باید نورو لوبو ته عین همدغسې د ولسي او بیا ملي ته لاره پیدا کړي او بل دغسې کسانو چې هغه د افغانستان ازادي خپله کړې ده دې مانځنه ده.
ډېره مننه د ازادي راډیو خبریال شاه محمود شینواری وو په جلال آباد کې.
از کابل تا زابل،
له هرات نه تر بدخشان،
از هفت شان تا هفت صبح،
طول شپه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
د امریکا غږ آشنا رادیونه.
د امریکا ژغ آشنا رادیو خبرونه هر ورځ پر همدغه څپو د ماښام تر او بجو وروسته اوریدلی سي. د دفاع وزارت د ځکنی ځواکونو قمندان کونړ ته په سفر کې ویلي چې نوري د پاکستاني ځواکونو د حمله پوړاندې صبر پای ته رسیدلی دی. تفصیل د روح الله انوري پر پورت کې.
د افغانستان په دفاع وزارت کې د ځمکني ځواکونو قمندان جنرال مراد علي مراد وای نورې د پاکستاني ځواکونو د بریدونو په وړاندې صبر پای ته رسیدلی او له دې وروسته به د هغوی د ډز ځواب په ډز ورکوي. د کونړ والي شجاع الملک جلاله په یوه خبري غونډه کې د راغلي پلاوي سره په خبرو کې وویل چې څه باندې څلور کاله کېږي چې کونړ د پاکستاني ځواکونو د توپونو بریدونو لاندې دی. هغه له مرکزي حکومت او له راغلي پلاوي وغوښتل چې په کونړ کې پراته امنیتي ځواکونه دي په درنو وسلو سنبال کړي.
کونړ سرحدي ولایت دی، دغسې مشکلات سره موږ مخامخ یو چې څومره امکانات یې د مرکزي ولایتونو په نسبت باندې کونړ ته ډېره توجه وکړي.
د افغانستان دفاع وزارت کې د پلو ځواکونو عمومي قمندان جنرال مراد علي مراد وویل تر اوسه افغان دولت او ټولو افغانانو د پاکستاني سرتیرو د بریدونو په وړاندې د ډېر صبر او حوصلې کار اخیستی او په دې هیله و چې پاکستان به خپل سرتیري له بریدونو منع کړي، خو بیا یې هم بریدونو ته دوام ورکړی دی او له دې وروسته به دوی هم د ډز ځواب په ډز ورکوي.
بعد از این تمام انتخاطی های سرحدی نه یادداشت نه اعتراض بلکه برای اونها
لدی وروسته به ټولې سرحدي تخطې نه یادداشت کیږي، نه به یې په اړه شکایت کیږي او نه به اعتراض کیږي، بلکې زموږ ځواکونه به یې ځواب ورکوي. موږ خپلو ځواکونو ته د دې دپاره د پوره چمتووالي نیولو هدایت کړی. د کونړ ولایتي شورا رئیس حاجی می حسن عادل بیا د راغلي پلاوي خبرو ته د شک په سترګه ګوري او وایي چې له دې وړاندې هم داسې زیات پلاوي راغلي، د افغانستان امنیت شورا هم افغان ځواکونو ته د متقابلو حملو امر کړی و، خو تر اوسه افغان ځواکونو په پاکستاني قواوو د کلشینکوف ډز هم نه دی کړی.
مخکې تیرسۍ په حالات کې د هغې نتیجه موږ ونه لیدله او دا اوس هم چې دا ورونه راغلي چې موږ به دا وکړو دا وکړو، ګورو الله ته ګورو چې دا نتیجه څه رقم ورکړي. مخکېنۍ خو نتیجه ورنه کړه، ګومان کوم که دا نتیجه ورکړي ډېر به ښه. زما نظر هم دا دی، غوښتنه د ټولو د کونړو په نمایندګۍ باندې دی چې باید په څه خوله وایي، باید حقیقت کې وایي او عمل کې وښایي، چې عمل کې نه ښایي هسې تنخه دباب دی راته نه کوي.
د ډیورنډ له بلې غاړې په دانګام او شیګل ولسوالیو د توپونو نږدې سل ګولۍ راویشتل شوي چې خلکو ته یې مالي زیانونه اړولي دي. روحولان وري، ازادي راډیو، کونړ.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي د خلکو له مرستې پرته پولیس نسي کولی چې په خپلو چارو کې بریالي وي. د دې وزارت ویان پرون دغه خبرې په کابل کې د خلکو او پولیسو ترمنځ د اړیکو د لا ټینګېدو په مقصد په جوړ شوي سیمینار کې وکړې. تفصیل خان محمد سین ناوري.
که څه هم د کورنیو چارو وزارت له پولیسو سره د خلکو له همکارۍ رضایت ښیي، خو تاکید کوي چې دغه دواړه اخیزه همکاري باید نوره هم پراخه شي. دا خبرې د کورنیو چارو وزارت ویان صدیق صدیقی د یکشنبه په ورځ په کابل کې د خلکو او پولیسو ترمنځ د دواړه اخیزو همکاریو د لا پراختیا په مقصد د کابل ښار د ناحیو له مخورو سره په یوې مشورتي ناسته کې وکړې. صدیقی وویل له پولیسو سره به د خلکو همکاري وکړی شي چې د جرمونو سطح ټیټه او سولې او ثبات ته لار هواره کړي.
پولیس بدون همکاری و نزدیکی شما اصلا نمیتونه کامیاب شود.
پولیس ستاسو لنګ دیوالی او همکاری پرته نشي کولای چې کامیاب ووسی. د پولیسو دروازې خلکو ته خلاصې دي. کابل خاریان په زینو برخو کې د غلو مجرمینو او زینو برخو کې د تروریستانو له خطر سره مخ دي. غلو مجرمین او تروریستان باید کشف او ونیول شي او دا کار هغه مهال خطر سره کیدی شي چې تاسو همکاري وکړئ.
د کورنیو چارو وزارت چارواکو وویل په دې مشورتي ناسته کې به د خلکو نظریات، پیشنهادونه او انتقادونه راټول او ستونزو ته به د حل لارې ولټول شي. د دې وزارت چارواکو وویل چې پلان لري ورته مشورتي ناستې په وو نور ولایتونو کې هم جوړې کړي. مسؤلینو وویل د غونډې په پای کې به د چارو د ښه پرمختګ لپاره یوه طرحه هم ترتیب کړي. په غونډه کې د کابل ښار د دیارلسمې ناحیې د ګذر رئیس عبدالرزاق اسماعیلی له پولیسو سره د خلکو همکاري ګټوره وبلله، خو یو لړ پیشنهادونه هم وکړل.
تعلیم و تربیه افسران و موظفین امنیتی با دانش حقوقی و مسلکی.
د حقوقي او مسلکي معیارونو په اساس د امنیتي موظفینو تعلیم او تربیه، د پولیسو لیکو ته د نیک شهرت لرونکو خلکو جذبول، په ټولو سطحو کې د قانون احترام، د خلکو او پولیسو ترمنځ د باور رامنځته کول، د راپور ورکونکي د اسرارو ساتنه، د خلکو په ملي او عنعنوي غونډو کې د حوزو د امیرینو ګډون.
د کورنۍ چارو وزارت مسؤلینو دا هم وویل چې د ټلیفون 119 او 100 شمیرې د دې لپاره ځانګړي کړي چې خلک د ضرورت په وخت کې له پولیسو سره اړیکې ونیسي. د کابل ښار د مختلفو ناحیو له مخورو سره د پولیسو دا مشورتي ناسته په داسې حال کې جوړیږي چې ځینې خلک له دوی سره د پولیسو له چلند او د جرمونو په کشفولو کې د پولیسو د استخباراتي ادارو له کمزورۍ څخه شکایت کوي. د کورنۍ چارو وزارت وایي له خلکو سره مشورتي ناستې به وکړی شي چې موجودې ستونزې کمې کړي.
ازادي راډیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
تاسی ازادي راډیو ته غوښیست او سم سیمه ایزو مطبوعاتو ته کتنه کوو. د هندستان اکانومیک ټایمز رسپانه د افغانستان په اړه په خبره سوي مطلب کې د هند لخوا کابل ته د افغانستان د یو لوی بیرغ ډالۍ کول د نیوی ډیلی او کابل د دوستۍ یو ښه نښه ګڼي. دغه بیرغ تیره اونۍ په کابل کې د هند بهرنیو چارو د وزیر سوشما سوراج لخوا ولسمشر حمید کرزي ته ورکړل سو. اکانومیک ټایمز لیکي دغه لوی بیرغ د کابل د وزیر محمد اکبر خان پر تاریخي غونډۍ رپیږي. د ورځپاڼې په حواله د هند بهرنیو چارو وزیر د وزیر محمد اکبر خان غونډۍ په شاوخوا کې د تاسیساتو د رغونې لپاره د $1,000,000 مرستې ژمنه هم وکړه. میرمن سوراج د افغانستان سره د خپل هیواد د مرستو ډاډ ورکړی او ویلي دي افغانستان به بیا هم ستراتیژیک همکار وي. د پاکستان د نیوز ورځپاڼې په خپل پرونی غني کې بیا د افغانستان د انتخاباتي لنجې پر مسأله او په دې منځ کې د ملګرو ملتونو پر وروستي خبرداري لیکنه خبره کړې ده. په کابل کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یوناما د شمې پر ورځ ویلی و کچیرې کارکونکي بیا وځورول سي له افغانستان سره به خپل مرستې بندې کړي. تر دې خبرداري یو ورځ مخکې په کابل کې د یوناما د دفتر مخې ته پلسګونو کسانو مظاهره وکړه او یوناما یې په انتخاباتو کې په درغلي تورن کړه. د نیوز رسپانه د ولسمشرۍ د تیرو انتخاباتو د نهایي نتیجو د اعلان په درشل کې ده د شدید اضطراب یو بل نښه ګڼي. په لیکنه کې راغلي یوناما یا د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت په تیرو انتخاباتو کې د درغلیو د څېړلو بهیر چې پرون پای ته ورسید څاري. د جمعې په ورځ د یوناما مخې ته مظاهره کڅه هم سوله ییزه وه، خو د ورځپاڼې په حواله مرګ پر یوناما شعارونه هم پکې ورکول کېدل. د نیوز ورځپاڼې لیکي یوناما په بدل کې د شنبې په ورځ په یو اعلامیه کې وویل د ملګرو ملتونو ګواښل او ورباندې لفظي تیری د منلو وړ نه دي. په کابل کې د ملګرو ملتونو یو ویان د دغو ګواښونو او لفظي تیری په اړه له جزئیاتو ورکولو ډډه وکړه. په لیکنه کې راغلي د ملګرو ملتونو لخوا د مرستې بندولو خبرداري د افغانستان انتخاباتي لنجه نور هم زیاته کړې. ورځپاڼې زیاتوي دغه انتخاباتي کړکیچ هغه هیله کمزورې کړې چې له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو د وتلو په درشل کې په سوله ییز ډول د قدرت د انتقال لپاره موجوده وه. د افغانستان د اقتصاد وزارت د ملي پراختیا د ستراتیژي ارزونه اعلان کړه. دغه ارزونه وایي چې د دې 15 کلن ستراتیژي 68% برخه عملي سوي ده. تفصیل د خان محمد سین پر رپورټ کې.
د افغانستان د اقتصاد وزیر عبدالحادي ارغندیوال وایي چې په هیواد کې د پانګې اچونې اندازې ته په کتو سره د ستراتیژي په اوسط ډول 68% پلی شوې ده. د افغانستان د ملي پراختیا ستراتیژي د 1300 څخه تر 1320 لمریز کال لپاره د 15 کلن پراختیا پلان په توګه د ټولنې د رښتینو غوښتنو او د خلکو د ژوند د سطحې د لوړېدو په مقصد د اقتصاد وزارت لخوا ترتیب شوې ده. د اقتصاد وزیر د دې ستراتیژۍ د تشریح کولو پر مهال وویل
سکتور امنیت 73%، سکتور حکومتداری 71%،
د امنیتی سکتور 83%، حکومتداری 1%، طبی منابع 13%، پوهنه 1%، کرنه 9%، روغتیا 8%، ټولنیز خوندیتوب 6% او خصوصي سکتور 15% چې په مجموع کې یاد ستراتیژي 68% پلی شوې ده.
ارغندیوال دا هم وویل د دې ستراتیژۍ په پلي کېدو کې له یو لړ خنډونو سره مخ شوي هم دي. د وویل د پروژو د کار او د یوې پایدار اقتصادي لورې نشتوالی، د نفوسو زیاتېدل او په هیواد کې د موازي ادارو جوړېدل هغه ستونزې دي چې په ځینو برخو کې د افغانستان د ملي پراختیا د ستراتیژۍ د پلي کېدو خنډ شوي دي. په عین وخت کې په افغانستان کې د ملګرو ملتو د سازمان ځانګړي استازي مارک باودن یاد ستراتیژي د افغانستان د راتلونکو پراختیايي پروګرامونو لپاره مهمه وبلله.
دا راپور د هغو لاسته راوړنو د هیلو یوه برخه ده چې
تر اوسه تر لاسه شوې دي. دا راپور موږ سره د پلانونو په جوړولو کې مرسته کوي او ښیي چې په راتلونکي کې څه ته اړتیا لرو. دا ډیر مهم دي ځکه هغه څه په ګوته کوي چې په تیرو 15 کلونو کې لاسته راغلي دي.
خغلی باودن وویل نامنی یو لهغو عواملو څخه ده چې د دې هېواد د اقتصادي ودې خنډ شوی ده. د تاکید وکړ چې دا ستونزه له منځه لاړ شي.
له دې سره په افغانستان کې د سهار 8:30 دقیقې سوې د مهمو خبرونو سرخطونه له سید کمال شاه عارف ناوري.
د ولسمشری د دوه کاندیدان ترمنځ کتنه د هغه څه له کبله لغوه شوې چې د تحول او تداوم انتخاباتي ټیم له اساسي قانون څخه پر لوړ غوښتنو د سیال ټیم ټینګار بولي. افغان حکومت وایي چې په افغانستان کې د جګړې د پراخولو لپاره د پنجابي طالبانو وروستی اعلان په حقیقت کې د افغانستان په چارو کې د پاکستان د استخباراتي ادارو لاسوهنی په معنا ده. د اورزګان په غزاب ولسوالۍ کې د ملي اردو د سرخیالو ټکی له دیوال سره چکر کړی او په نتیجه کې د یو پیلوټ په ګډون شپږ تنه ټپیان شوي دي. ولسمشر حامد کرزی یو شمېر افغان فرهنګیانو، لیکوالو او څېړونکو ته عالي دولتي مډالونه ورکړل. درې پاکستانی سرتیري پرون په شمالي وزیرستان کې هغه مهال وژل شول چې افراطي وسلوالو پر امنیتي پوستو د توغندیو ډزې وکړې. په پام کې د نن په پاریس کې د اسلامي دولت ډلې د غواښ پاړنې لیوال کانفرنس وشي. د اوکرين دفاع وزیر وایي د ناتو غړي چې د نمونه یاد نکړل روس په لوبي تلپالو سره د مقابله لپاره کېپته وسلې ورکوي. او د بریتانیا ملکه دوهم الیزابت وایي د سکاتلند خلک د خپلواکۍ لپاره لړای ورکولو مخکې د خپل راتلونکي پاړه باید په خورا زیات احتیاط سره فکر وکړي.
دا مهمو خبرونو سرخطونه مول آزادی رادیو اوریدل ددی او نورو خبرونو تفصیل د آزادی رادیو پر وی پانل وصله سي چې ادرس یې azadiradio.com. ولسمشر حمید کرزی یو شمېر افغان فرهنګیانو، لیکوالو او څېړونکو ته عالي دولتي مډالونه ورکړل. په دې ډله کې یو هم قاموس لیکوال عبدالحمید بهیج عثماني دی. احمد تکل ته په مرکه کې په دې اړه نور معلومات ورکړل.
د یک شمې پورز هوادمشر د افغانستان په کچه اوڅلويفتو نومیالی لیکوالو، ادیبانو، څېړونکو، شاعرانو او کارپوهانو ته چې په دې هېواد کې پاموړ علمي او ادبي آثار لیکلي دي، په مطبوعاتو کې ښه اغېز لرلی دی او بالاخره د ټولنې په رغونه کې ونډه اخیستې ده. دغه ته د غازی میر بچه خان عالي دولتي مډالونه ورکړل.
تاسو ډاکټر صاحب بهیج دا جایزه د څه په خاطر واخیسته؟
ما ته دا جایزه لدی په دې برخه کې راکړل شوې چې د هیواد په کچه تر ټولو ډیر قاموسونه ما لیکلي. دا اوس هم په قاموس لیکنه باندې لګیا یم. یعنی په افغانستان کې یوازینی څوک چې فلحال په قاموس لیکنه کې کار کوي هغه زه یم. لدی قبل ما ته دا میدان راکړل شوې.
د قاموس لیکنه په برخه کې د خپلو کارونو په باب اوریدونکو ته لږ نور معلومات ورکړي. پر کوم قاموسونو مو کار کړی، خبر کړی مو دي او که آنلاین د انټرنیټ لالارې تاسو دا قاموسونه برابر کړی؟
د ما ډیر قاموسونه په چاټي باندې خبر شوې دي او قاموسونه ملي کلی دي او په اتم قاموس باندې فلحال کار کوم چې لمنه قاموس ملي دي. قاموس 1200 پاڼې لرلې، شاوخوا 3000 وینه یا لغتونه لرل، تو ځله چاپ شوی دی او ډیر کم محصلین یاد تر ځکون کې به وی چیز ما قاموس ورسره نه وي. بل قاموس انګریزي پښتو قاموس چې هغه 1400 پاڼې لري، یو نیم لک وینه لري او د هیواد په کچه لمړنۍ لوی قاموس دی چې تر ټولو زیات لغتونه پکې راغون شوی دی. بل قاموس مې سیاسي قاموس دی چې هغه 1422 پاڼې لري، تقریبا 1000 لغتونه لري. بل فلسفی دا یو داسې نوت اوس په حال په یو لوی سمندر کار کوم چې تقریبا ډیر ټکونه به وي وټو کملي کلای دی. دا قاموس فارسی په پښتو قاموس دی.
غواړم د ولسمشر د دې اقدام په اړه البته صرف نظر لدی چې تاسو په دې ډله کې شامل وئ. غواړم تاسو نظر وپوښتم چې فکر نه کوئ چې دا کار د ولسمشر د کار په وروستیو ورځو کې یو څه ناوخته و؟
هیڅ ډیر ناوخته و. زما په زړه کې دا و چې زه به هوادمشر ته دا وایم چې دغه مډالونه او دغه سپایلې کوم ځای نه نیسي. موږ اصلا غوښتنه د لرل له هواد مشن نه چې موږ ته باید مخکې د کار زمينه مساعده کړې وای. زه شخصا د خپل ځان په اړه وایم چې لمو سره د دومره لوی اکادمیک کار په برخه کې هیڅ چا هیڅ ډول مرسته نه ده کړې. هیڅ دولتي ارګان را سره ټول مې په شخصي امکاناتو باندې کړی دي. چېرته موږ ته د کار زمینه مساعده شوې وای، شرایط راته برابر شوي وای، ښایي موږ به په دې هم ښه کار کړی وای، اغېزمن کار به مو کړی وای.
افغان قاموس لیکوال عبدالحمید بهیج عثماني و ولسمشر کرزی پرون څه باندې 15 لیکوالو او فرهنګیانو ته مډالونه ورکړل. په دې ډله کې شغلی عثماني هم شامل و.
از کابل تا زابل،
له هرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شپه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
د امریکا غږ آشنا رادیو نه.
د امریکا ژغ آشنا رادیو خبرونه هر ورځ پر همدغه څپو د ماشام تر او بجو ورسته اوریدل سي. په همدې خبرونه کې د ورکو ازنو د لاټي پروګرام هم درتل ورو خو ترغه مخ کې یو بل رپورت راخلو. د اسلامي دولت د وسلوالې ډلې یا داعش پر ضد مقابلې لپاره یو نړیوال ائتلاف د جوړېدو په درشل کې دی. دا خبره د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کيري پرون د امریکا له یو ټلویزیوني چینل سره په مرکه کې وکړه. دا په داسل کې ده چې لویدیځو هیوادونو پرون ژمنه وکړه چې د داعش ډلې پر ضد پوځي عملیات به نور هم پراخ کړي. د ازادي راډیو د خبر د مرکزي څنګه د راپور لنډیز له احمد تکل ناوري.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وایي د اسلامي دولت د ډلې یا داعش پر ضد د مبارزې ستراتیژي د یو نړیوال ائتلاف په بڼه د جوړېدو په درشل کې ده. جان کيري پرون له سی بي ایس ټلویزیون سره په مرکه کې وویل چې د پوځي مرستو ژمنو او د سرتیرو د استولو په برخه کې د ځینو هیوادونو وړاندیزونو دای خورا زیات هیله من کړی، خو د دا یادونه هم وکړه چې واشنگټن به خپل هوایي عملیات د سوریې له دولتي ځواکونو سره همغږي نه کړي. ښاغلي کيري دا څرګندونې په قاهره کې یوازې څو شېبې وروسته له هغه وکړې چې داعش ډلې د یوې مرستندوی ټولنې د یو برتانوي کارکوونکي د سرغوڅولو ویډیو خپره کړه. لویدیځو هیوادونو پرون د دې ویډیو له خپرېدو وروسته ژمنه وکړه چې د دې ډلې پر ضد پوځي عملیات به پراخ کړي. د اسلامي دولت ډلې وسلوالو پرون یو نوی ویډیو خپره کړه چې د یوې مرستندوی ټولنې د یو برتانوي مامور سرغوڅول ښیي. د برتانیا د بهرنیو چارو وزارت وایي خپره شوې ویډیو حقیقي ښکاري، او د برتانیا صدر اعظم ډیوید کامرون ژمنه وکړه چې هیواد به د ډیوید هینز د قاتلانو د نیولو لپاره هر ډول لازم اقدام وکړي.
سټپ بای سټپ وی مست درایو بیک، dismantle and ultimately destroy.
داعش ډله او اهداف یې باید ګام په ګام په شاو تمبو وی ځپو او لمنځه یوسو. موږ به دا کار په سړه سینه او په غور خو په اوسپنیز قاطعیت سره وکړو. موږ به دا کار په یوازې ځان نه بلکې له خپلو متحدانو امریکا، اروپا او همدارس د سیمې له هیوادونو سره په نږدې همکاري کې وکړو. د څلور څلوېښت کلن ډیوید هینز د وژنې په وړاندې غبرګونونه ډیر جدي وو. د امریکا ولسمشر باراک اوباما دا وژنه وغندله او دا یې یو وحشیانه عمل وباله. د فرانسې جمهوري ریاست وویل د هینز قتل ښیي چې ولې نړیواله ټولنه باید د داعش ډلې پر ضد متحده شي. استرالیا اعلان وکړ چې چمتو ده د دې ډلې پر ضد له نړیوال ائتلاف سره د مرستې لپاره 600 سرتیري او 10 الوتکې ورکړي. د اسلامي دولت ډلې له دې مخکې د دوو امریکایي خبريالانو ستيفن ساتلوف او جیمز فولي سرونه هم غوڅ کړي وو. ډیوید هینز چې د یوې فرانسوي مرستندوی مؤسسې لپاره کار کاوه تیر کال په سوریه کې د دندې پر مهال وتښتول شو.
ستاسو له پیغامونو نه
ایرانیان د کندهار د دوو کاندیدانو څخه دا هیله ده چې دوی سره جوړ شي. ټول خلک در په در سول، ټول کارونه سکه چې د دوی په خاطر نو دوی یو جوړ روغ سره وکړي او علاج یې افغانستان ته ملي روغ جوړ راولي. الله مو مل شه.
دا ائتلاف دوی شپږ میاشتې مخکې هم کولای شو. نو داسې مبصران چې دوی ائتلاف کوي او د افغانانو رایو ته ضرورت نه لري او نه به د انتخاباتو په کمیسیون باندې پرېکړه کوي، نو بیا خو په کار دا ده چې زموږ رایو زیاته غونډي چې د افغانانو اورو ته واچولی شي.
مینه پالم د کندهار ولایت خاکرد ولسوالۍ تاسره دا پیغام پرېږدم. دغه راتلونکي ولسمشر دي ژر وټاکل سي، ځکه چې یو خو ټوله کاروبارونه د تبدیل شوي دي. نو هیله او توقع مې دا ده چې کردي صاحب څخه چې ژر تر ژره دي نوی ولسمشر انتخاب کړل سي.
د ورکو شو عزیزانو او دوستانو پلټنه د
ازادي رادیو ګران اوریدونکو محترم دوستانو سلامونه مې ومني په دې هله چې تر دې د مروغ جوړ خوخه او بریالي وسی دا د بیا هم د تاسو ورکشه عزیزان او دوستان لټو کته سم خپل ورکشه عزیزان لټوي کولای شي چې ازادي رادیو ته تلیفون وکړي د ازادي رادیو په اوټومات ماشين کې خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدي لیکونه ایمیلونه او سمسونه راولګي او خپل ورکشه عزیزان لټوي کله چې ازادي رادیو ته خپل تلیفوني پیغام را لګي لطفا دغه تلیفوني پیغامونه لاند ووایي په دغه تلیفوني پیغامونو کې اول خپل نوم واخلي ورپسې دغه چانوم واخلي چې لټوي او د پیغام په پای کې به د تلیفون شمیره ووایي دا ځکه کله چې د تاسو ورکشه عزیز پیدا شي څو اوریدونکو کرسي تاسو ته تلیفون وکړي ګرانو اوریدونکو د نن ورځې په پروګرام کې به هم تاسو ډېر داسې تلیفوني پیغامونه دي په کومو کې چې خپل ورکشوي عزیزان او دوستان لټوي د دې په څنګ کې د تاسو یو ایمیل هم را رسیدلی دی چې دا به هم درته ولولو ډېر به منځنډو راځي چې د نن ورځې دغه پروګرام یو ځای سره وورو کېدای شي چې کوم ورکشوي عزیز یا دوست مو پیدا شي گرانو دوستانو محترمو اوریدونکو تاسو چې خپل ورکشوي عزیزان لټوي کولای شي چې په دغه شمیرو مونږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدي په کابل کې د مونږ تلیفون شمیره ده 0000024341 یو ورې بیا وایم 0000024341 همدارسته سې کولای شي چې په دې شمیره مونږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدي 00422211214115 تاسې زموږ غلا ازادي رادیو څخه ورې پاسه ازادي رادیو کې د ورکوښو عزیزانو دوستانو پروګرام ته هوګیاست ګران دوستانو راځي چې د پروګرام په پیل کې هغه یو ایمیل در واورو کوم چې موږ ته محترم ورور میراجان مطمئن را لګلې دی دغه ایمیل به تاسو ته موږ همکار سالم احمد صالح درول بولی
زه میراجان د انجینر ظاهر جان زوی د پکتیا ولایت د ځاځي اریوب ولسوالۍ اوسیدونکی یم ګران ورور د هر تنه مخ کې ستاسو د ازادي رادیو ټولو همکارانو ته خصوصا د ورکوستویو عزیزانو پروګرام ته سلامونه وړاندې کوم زما پلار ظاهر جان چې تقریبا 10 کاله په خوا د روسانو لخوا نیول شوی وو د مړه او ژوندۍ معلومات یې نه و خو لا نیک مرغه اوس خبر سوم چې یو پیغام یې ستاسو د قدرمن پروګرام د لارې مشتاره لیږلی دی بدبختانه چې ما په خپل دغه پیغام نه دی اوریدلی او یو بل زموږ قومي دغه پیغام اوریدلی دی د هغه پوینه چې دغه پیغام د 1903 لمریز کال په لومړیو کې خبر شوی دی پر دې اساس زموږ ټوله کورنۍ ستاسو د مهرباني په تمه ده ترڅو لمر سره د خبرسي پیغام په پیدا کولو کې د زړه له کومې مرسته وکړي یو ور بیا ستاسو له همکاري مننه زما د ټلیفون شمیره 0999328535 بل شمیره ده 0 او 8 5 8 5 8 5 په درنوي ستاسو ورور میراجان مطمئن د پکتیا د ځاځي اریوب ولسوالۍ د ولسوال مشاور
ګران اوریدونکو محترم دوستانو ایمیل مو واورید دغه محترم ورور ته د یادونې وړ ده چې د ازادي رادیو په دغه کلونو کې آرشیف نه درلوده او موږ ونه شو کړای چې د تاسو د دغه محترم ورور د ورکشوي شخص په اړه معلومات تاسو درکړو بیا هم د دې تاسو ایمیل خپور شو کڅو د په اړه څه معلومات لري نو لطفا د ازادي رادیو ته ټلیفون وکړئ د ازادي رادیو څخه د ورکوښو دوستانو او عزیزانو پروګرام اورئ کوم ورک عزیز لټوي نو کولای شي چې په دغه شمیره ټلیفون خپل پیغامونه پرېږدي 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 د ازادي رادیو خبرې په ازادي رادیو کې د ورکوښو ځانو دوستانو پروګرام ته واګیست. اوس راځي چې هغه ټلیفوني پیغامونه وورو په کوم کې چې تاسو خپل ورک شوی عزیزان او دوستان لټوي.
السلام علیکم، زه شیراجان د جلال آباد د خار څخه تاسو سره په تماس یم. زما زوی چې په سلای نومیږي یو کال کې چې نظر کې شوې ده د زما د نماز په سلای اوري یا کوم بل مسلمان اوري ورته معلومات وي نو د الله د رضا لپاره موږ سره په دغه تماس ونیسي. سپر اویا واویا شپېته سرسو دېرش، شمېره بیا تکرارم، سپر اویا واویا شپېته سرسو دېرش، سپر اویا
واویا شپیته سلور سو دیرش و سلام.
الو سلام علیکم زاد الخالق تبرس ولایت تبر مغادر سوالی تخبر کوم ما یو پلاړ په نامه د علاودین د نور محمد زیده راش پاس کال کیږي د کور څخه وتلې ده د قندار او خاطه که هر چا تفاتل لګي چې کوم معلومات ورته یې نو سره د تماس ونیسي او د اوراده د راځو د کارکون څخه دا خواهش لرو چې موږ پلاړ پیدا شوی ده یو لک افغانۍ جایزه غالي او نور څه دې ژر تر ژره زموږ اعلان وکړي او موږ ډېر په تشویش یو زموږ شماره ده 0-5-15-0-2-1 بله شماره ده 0-0-8-1-3-0-9 وسلام و من الله توفیق.
السلام علیکم زه کندهار ولایت ته ماروت ولسوالۍ سر خبره کوم. زما یو د خاله زوی د فضل محمد په نامه د ملال ازما د خون زوی د 18 کاله کېږي چې نادرخه دی. که چاته معلوماتي په دې شمېره دې ما ته زنګ ووهي 0-8-3-15-9-3-8. السلام.
زه د ورکو عزیزانو خپرونې ته مې زنګ وهلی دی. زما یو ورور دی تقریبا د اتو میاشتو د خپله کور څخه د اسدالروغۍ له کبله نادرخه شوی دی او دا زما ورور دی عبدلطف نومېدی دی. په پاکستان په کویټه کښې لیدل شوی دی. نو بیا د هغه ځای څخه هېڅ طرق نه دی معلوم شوی. اوس نو که دی په خپله دا زما اواز اوري او یا بل څوک یې ده په اړه معلومات لري نو د مهربانۍ له مخې دې ما ته په دغه ټلیفون یې تماس زنګ ووهي. ما ټلیفون شمېره ده 0-5-4-9-3-9-1 د ټلیفون شمېره بیا یې واروم 0-5-4-9-3-9-1 بله د خدای په امان.
الو سلام علیکم زه فضل الرحمن د سعودي عربستانه تاسو ته خپل پیغام پرېږدم چې یو ورور په نوم د سید رحمان ولا د سید محمد د ورونو نومونه دي ظریف او رحمت خان او فضل رحمان. اوس کاله کېږي چې سید رحمان نادرکه دی. مونږ ته یې تر اوسه پورې کوم معلومات نشته. هر چا ته که معلوم وي سید رحمان مونږ ته کولی شي چې په دغه شمېره زنګ ووهي. زما د ټلیفون نمبر دی 0-0-9-6-5-15-15-2-0-4-1-6.
زه سید محمد نعیم زوی د بغلان د ولایت د پلخمري د ولسوالۍ د دنغوري د سیمې د ګورګان د کلي څخه تاسو سره په تماس کې یم. زما لور چې پلخمري د آغا د محمد نعیم زوی اته کاله کېږي چې د کور څخه وتلې اماده کوي. معلومات او یا د ایران د هغه په خپله اوري نو زموږ سره د پلان د شمېره اړیکه ونیسي. د ټلیفون شمېره ده 0-0-14-15-40. ټلیفون شمېره زر تاسو تکراروم 0-0-14-15-40. شمېره زر بیا تکراروم 0-0-0-3-0-4-15. السلام علیکم.
بله السلام علیکم زه سید محمد د هلمند ولایت د ناوې ولسوالۍ څخه خبره کوم. زموږ یو ورور د لال محمد په نامه دی. دا 12-13 کاله کېږي چې ورک شوی دی. د حضرت محمد زوی دی. نو دا 12-13 کاله کېږي چې ورک دی. هر مسلمان ورته کفاتې او چا لیدلی او چا ته معلوم وي او چا سره اوسېږي هر چېرې چې دی یا دی زموږ خپل غږ اوري نو په دغه ټلیفون شماره دې زموږ سره تماس ونیسي 0-0-4-9-3-0-2-6-2-1. ټلیفون شماره یو ځل بیا ورته تکراروم 0-0-4-9-6-2-1. د لال محمد په نامه دی. د حضرت محمد زوی دی. د ناوې ولسوالۍ د هلمند ولایت د ناوې ولسوالۍ دی. نو 12-13 کاله کېږي چې ورک شوی دی. هر مسلمان ورته یا چا ته معلوم وي نو بس موږ ته دې ته راشي کوم شماره باندې تماس ونیسي. دا ته ډېره زه څخه ډېره مننه. خدای
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. ما محمد خلیل من کندهار ولایت د کندهار ولایت د ناوې ولسوالۍ د سنسار زو ستاسو سره ټلیفون په لیکه کې وسلم. اول راډیو کاروي راډیو کارکوونکو ته مې کېږي سلامونه وړاندې کوم. وروسته له هغه نه زما یو د اکا زوی چې جانان نومي د اصلي نوم یې محمد علي دی. د پلار نوم یې نیازالاحمد دی. د ورور نوم یې حضرت او محمد نبي دی. 12 کاله کېږي چې کندهار ولایت د ایران پخوا ته روان وو. او مکاری چلوی مادره کستوی دی و برسته و ناسی برسته مرسته کما کرده پستن درخون تولی سوالی که دیده از خوده به هیچ سرک مسته از چابه کرده در پاکنه معلومات دی اسلامی خوخو بیه نمخی دی مسته پا در اسنه را معلومات را دی سی پر آیا اتش پر دریه دریه دوا کلور یو یو زرگا اسنه را سی پر آیا سپوز اچا دریه دوا سکاو یو کلیش و دیر امنان خدای دیوی کسیماتی بیتن نشن که سلام آمید
السلام علیکم زه د کلحات د میوند ولسوالۍ څخه خبرې کوم زما ورور په نامه د عین الله څلور کاله مخکې ورک شوی دی د علي محمد اکا زوی دی د میوند ولسوالۍ دی په هر مسلمان ورور ته د عین الله په حق له معلومات یې او یا عین الله خپله دا غږ اوري نو د دغه نمبر ته زنګ ووهي 01 03 53 05 شماره یو ور بیا وایم 01 03 53 05.
سلام علیکم شاہ محمد لوسابل والا د دولری ول فارینا همنګ یو ر کرور د پنامه دی میرانزا خپل اسکاله کې صدا درا کدا کچو ګل اعلان اوري دا خپل د اعلان اوري لوتوان د لاس مله د مونږه زنګ وای 06 وسوا یو تل یو وسلام
پدر روزګان د ولایت د چرشمې د ورسوالۍ فیصل پټماس کوم مې واجی ضرورت دی د خدمات په نامه دی د ملنګ واج اخلاص دی د نوشاد ورور دی که په دغه کله څوک معلومات پیدا شي مړه ما ته ځنګ و 02 08 02 21. سلام علیکم
خدمات سلام ورسېږي د ازادي او ټولو کارکونکو ته محترمینو زما د غزنی له ولایت دی واغل له ورسواری د میدا کلانه کلی څخه زنګ وهلی ده زما نوم نورالدین دی د پلار نوم یې محمد ولی ده زما یو د اکا زوی ده چې دغه 14-15 کاله کېږي له ایرانه یې قصد ولسو لاړ چې دوبۍ ته خو بیا په لارې نادرکه شو نو ډېر مختلف قولونه رالو چا ویل چې دی په عمان کې بندې چا ویل چې غرق شولو خو بله ورځ د ازادۍ له رادیو څخه چا داسې اورېدلي وو چې یو نفر ټلیفون ورته کړی ولو چې دی بندې د پاکستان کې که تاسو په دې عقله باندې څه معلومات لري موږ ته م دا پیغام وکړي بېرته دوباره تکرار کړو موږ ډېر ورته منتظر یو دا څو ورځې کېږي کوازان پاکستان کې موږ منتظر یو نو خواهش در څخه کوو چې بیا راته تکرار کړي او موږ ته معلومات نو عبدالرحمن نیږي د محمد حسین زوی ده میداد کلا اوسېدونکی ده او نور ملګري مو سره د په نامه ده نور ملګري مو سره دي هغسې بندي نو موږ ته معلومات را کړي په درناوي سره او ډېر به خوشحاله وي در څخه
زه فیداها د محمد نعیم زوی د بغلان د ولایت د ورتهخوست د ولسوالۍ د زنې غوري د سیمې د ګورګان د کلي څخه تاسو سره په تماس کې یم زما یو ورور چې په نامه د نراغه اته کاله کېږي چې د کور څخه نرکه دی که هر چاته د نراغه په باره کې کوم معلومات لري او یا د ایران نراغه په خپله اوري زموږ سره د سلام نشي بېټه اړیکه ونیسي نو د ټلیفون شمېره ده 0 01 10 15 30 د ټلیفون شمېره د لګو تکرارول 0 01 10 15 30.
هلو السلام علیکم زما نوم رفیع الله د پلار نوم یې محمد افضل د لغمان ولایت قرغی ولسوالۍ نه غږیږم. اته کاله مخکې زما یو ورور و چې نوم یې دی اسد الله او نادرکه شوی وي که هر چا ته معلومات وي یا خپله یې اوري زما غږ نو مهرباني دې وکړي په دغه دوه لمبرو دې موږ سره اړیکې ټینګې کړي 01 01 03 08 05 58 او بل شمیره ده 09 03 25 09. که هر چاته معلومات دی مهربانی له مخې موږ ته معلومات راکړي خدای په امان.
السلام علیکم دادا ریډیو کارکون کا ویژن کرتو سلام علیکم چې لولای نکو عبد الجلیل احمد زابل ولایت څخه د سره په تماس کې وروره چې یو سړی دا ورکړه چې عمران ګل میر 22 کال عمر لري د زابل ولایت نو بهار د ولسوالۍ لري که تاسو په اړه معلومات لري د لغه شمیرې سره یې اړیکه ونیسئ چې په اړیا شر یو شپته درې سو نه دي لمبر یو ځل بیا تکرارم چې په اړیا شل تشبته درې سو نه دي 15000 اوقات کا پیدا 15000 پانی چاہیے چلے صلوات سلام
بھلے السلام علیکم عبد المتین غروال خبر کوم دی خوش ولایتنا منگنا یو دیوال دے چورک شو دے دری کالا کی گی او کچاتے پا اڑا معلومات بھی او پا دے شمیلی دے من سرا اڑی کے ونی تھی سفر او یاش پاگ درے دوا ہوا پینجا یو لاک افغانے گا ایزا دے خلی منتا دے معلومات پا رکولو واخلی دے خدای پا ماں
السلام علیکم زه د کندهار د ولایت د میوند د ولسوالۍ څخه خبرې کوم زما یو ورور په نامه د عین الله څلور کاله مخکې ورک شوی دی د میوند د ولسوالۍ دی د علي محمد اکا زوی دی څلور کاله مخکې ورک شوی دی که هر مسلمان ورور ته د عین الله په اړه معلومات یې او یا عین الله خپله دا غږ اوري نو د دغه شمېرې ته زنګ ووهي 0-3-3 سلور نه سپر پنځه شماره یو ور بیاوم 0-3-5-3-4-5 که هر مسلمان ورور موږ ته د عین الله معلومات راکړي 50000 کلدارې شي ده
معلوم ته اولاد هلمند ولایت نه دالي د مرجه د ولسوالۍ صدر سره په تماس کې یم زما ورور شاولي نومېږي د لس کاله کېږي چې ورک دی ار ځای دی یا بل څوک په اړه معلومات لري موږ سره دې په دغه شماره تماس ونیسي 0-5-3-2-2-5
السلام علیکم زه محمد ولی د هلمند ولایت د مرزي ولسوالۍ څخه تاسو ته اړیکه کیم زما یو ورور دی شاولي نومېږي دا نه کاله کېږي چې د کوره نه درکه دی هېڅ که د ده په هکله څوک معلومات لري او یا دی خپله دا معلومات دا زنګ خبرې اوري نو ما ته دې په دغه شماره زنګ ووي 0-3-9-3-6 شماره یو ځل بیا 0-3-9-3-6 نو خدای په امان سلام
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ دا جړو کا کوډر دین کو تر سلامونه وایم ما زم زم سجان د هلمند وته ګرم شد پلیټ خبر کوم ها کا ورتی رخدادات په نام ایران د چلی د وان جان ویډیو چې مو سیس درک نه دین دش پاس کال کی نو که هر یو د تار مال ماتری د خلک مار دا غو دی یا دا دی ولانس مار او یا د مر ګریزم یا بل دا چې ما دا غو دی شپې کو دی خبرې چې معنا په پلان نه ځای کی کار کی په پلان کې کاس مو سجبا چې په دوه شو رنګ څه پر وڅ پر څنګه څه په دین یو درځه براته بیا راځم څه پر وڅ پر څنګه نه پینځه درې درې اته درې بل څه مراد څه پر وڅ پر درې نه څه پر اته درې نه پینځه په دوه شو را بچ مو ته څنګه وي حتمی ضروری
السلام علیکم زه محمد زید فراد ولای له خصتی د ولسوالۍ خوشحالي د کلی اوسیدونکو مزه وطن دغه پاره کا په نامه لاندې اسواد لشکره کې د ایران په طرف له لینا دره کده نه څوک د مرګ معلومات لري نه څوک د ژوند کدا غل چا سری یا څوک دغه په باره کې معلومات لري کولای شي په دغه شماره دی ما ته زنګ ووي 0-3-9-6-5-2 شماره یو بیا تکرارو 0-3-9-6-5-2 دغه په اړه څوک معلومات لري په دغه شماره دی ما ته زنګ ووي پر 5000 افغانۍ جایزه دی دلاسک
السلام علیکم زاد الفادر فاطمه د فرنګ ولسوالۍ د کوم د داخلي د کلی زما ورور د محمد رضا خان خپل کال کې د زور او د مرادانی دی چې پر مراد د ځان دی سپر او
د ورکوښو عزیزانو دوستانو پروگرام د یک شنبه ورځې په 4 بجو کې تکرار د دوشنبه د سهار په 8 بجو کې واوري تاسو له ازادي رادیو څخه د ورکوښو عزیزانو دوستانو پروگرام واورید کداغه پروگرام تاسو په ازادي رادیو کې نه اوریدلای تاسو کولی شئ چې د ازادي رادیو انټرنیټي پانه ترلاسه او دغه پروگرام له سره واورئ د مونږ پته ده www.azadiradio.org او هم azadiradio.com. د نن زله لپاره ز امان الله امیرزای له تاسو سره خدای پمنی کوم. تر بل پروګراممو پوښتای سپارم. روغ جوړ خواخاو بریلی وسی. خو په یاد لرئ چې ازادي رادیو د سهار لونه د مخام تر او بجو پورې خبرونه لري.
تازه خبرونه ورستی راپورونه او مرکه د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې ازادي رادیو.com.